کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې په درشل کې ل یو شمیر تخنیکی ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو د ادغام پریکړه رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی او روزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او د پاکستان په سیالکوټ کې د احمدي فرقې د یو اړوند جومات ګنبدې او منارې د یوې پارېدلې ډلې لخوا نړول شوي دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بللی او رد کړی دی. د دې وزارت معین محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه،
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل آزادي وساتي.
د پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیځ خیبر پښتونخوا ایالت برخه کیږي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت معین ښاغلی احمدزی وویل اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې په پوځي عملیاتو کې یو 50 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې نن سهار رسنیو ته استولې وایي دا پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د غزنی ولایت په اندړ، اجرستان، دیک، قرباغ، خوګیانو او جغوتو ولسوالیو کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوي او په ترڅ کې 30 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په یو جلا خبر پانه کې په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. خبر پانه یادونه کوي چې دا عملیات په چوری او خاص اورزګان ولسوالیو او همدارس د مرکز ترینکوټ په اړوندو سیمو کې روان دي. خبر پانه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 25 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 22مه نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست به له ارزونې وروسته اعلان شي. ښاغلی سیاد زیاته کړه،
دښمن په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په 33 ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نمان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمي اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې او وایي په دې مسله کې کافي هڅې نه دي شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د سوریې پر پوځي تاسیساتو د تیر شپې په هوایي حمله کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې چارواکو ویلي چې په دې بمباریو کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک اړوند دي پوځي اډې په نښه شوي، خو وایي د ایران او حزب الله ملیشو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په وژل شویو کې د سوریې دولتي ځواکونه نه دي شامل، خو هغه کسان چې وژل شوي ښایي حکومت پلوي ملیشي وي. د سوریه دولتي خبري اژانس ویلي د سوریه د دښتو او عراق د سرحد ترمنځ سیمه کې څو پوستې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې په نښه شوې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان د ګرمن کوني فالکنر په دې اړه ورکړل شوي راپورونه رد کړي او ویلي دي د دوی په مشرۍ ائتلاف د سوریه په ختیځ کې کومه حمله نه ده کړې. تر اوسه روښانه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو په خواله د اسرائیلو څو ځلې د سوریه پر هغو پوځي اډو حمله کړي چې د ایران سپاه پاسداران او یا د حزب الله ملیشو کارولې. په پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پاریدلو خلکو یوې ډلې په سیالکوټ کې د احمدیانو اړوند د یو سل کلن جومات ګنبدې او منارې نړولې دي. احمدي مذهبي اقلیت په پاکستان کې چې سنیان پکې اکثریت دي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او د پاکستان د قانون له مخې دا ډله ځانته مسلمان نشي ویلی. د احمدي ډلې یو ویان صلاح الدین وایي چې څو سوه کسانو په سیالکوټ کې د دوی پر جماعت د شپې لخوا حمله وکړه او د دوی د جماعت ګنبدې او منارې یې ونړولې. هغه وویل دا یرغل د برید کوونکو او سیمه ییز حکومت ترمنځ په جوړ جاړي شوی، خو د پنجاب ایالت پولیسو دا تورونه رد کړي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او چارواکي وایي د کاناډا په اونتاریو ایالت کې په یو رستورانت کې چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي. چاودنه تېره شپه په میسیساګا ښارګوټي کې چې د تورانټو د لویدیز په 10 کیلومترۍ کې پروت دی شوې ده. ویل کېږي دوه ناپیژندل شوي کسان رستورانت ته ننوتل، هلته یې چاودیدونکي مواد کېښودل او بیا وتښتېدل. ځایي روغتیایي چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه روغتون ته په انتقال شویو 15 ټپیانو کې درې کسان په نازک وضعیت کې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو چارې پیل شي، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې تخنیکي ستونزو ته اندېښنه لري.
هنوز به باور ما از نظر تخنیکی آمادگی لازم گرفته نشده.
په دې خبرونه کې مودا موضوع چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو لپاره نوی عمومي قومندان وټاکل شي د پوځي چارو له یو افغان کارپوه سره شریکه کړي.
دا خپل د دوی په پالیسي او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلی سم دا مخکې سړی به فکر کوم دلته تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره د افغانستان له حکومت سره.
د حقیقت سره په پروګرام کې لوی دینی عالم سره د افغانستان په سولې کې د دینی عالمانو پر نقش ژغیدلی.
که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وجل کی نو به وایو چې د کفر د اسلام جنگ. مدارس، مکاتب، تعلیمي مراکز، بازارونه، کډرونه د دې هیواد دا ټول د دې جنگ قرباني دي.
د کور کلی په پروګرام کې مو بیا پروژه کې د کورنی ژوند ناخوالو ته پام کړی.
خبر دوی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چینیسی اجر او ثواب چې ځان لپاره دی، د خپل لوګي او تند غصه خپل کورنۍ بندونه باسي.
ټاکل شوی دی چې سبا په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د بهیر ته بشپړه تیاری لري، خو د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پیلېدو ته یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیفا انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د پیل لپاره لازمه آمادګي نه لري. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د دغه پروسې په تخنیکي برخو کې ځینې ستونزې شته چې باید پام ورته وشي.
ما از این که پیروان شغال داشته استقبال میکنیم، اما
دا چې دغه پروسه پیلېږي هر کله یې کوو. کمیسیون کولی سي پیلې کړي، خو دا چې ډېر تخنیکي کارکوونکي باید ولري او ډیټابیس جوړ کړي. زموږ په باور د تخنیکي پلو ورته بشپړ تیاری نه دی نیول سوی. په دې پروسه کې نیمګړی مدیریت او نیمګړی شفافیت یو ګواښ دی. هیله ده دغه کمیسیون وتوانیږي دغه پروسه په ښه توګه پر مخ بیایي.
خاغلی ایوب زاده تاکید وکړ چې د دغه پروسې امنیت ته باید ډیر پام وشي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د شمیر زیاتوالي ته په کتو سره خپله بی‌طرفي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش لمخې په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیکل د جوزا په 15 د شنبې په ورځ په رسمي توګه پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وای چې دوی به د جوزا له 15 مینه د همدې میاشتې تر 23 پورې د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې که د یو کاندید احوال د انتخاباتو د قانون له شرایطو سره سم نه وي، اسناد یې ارزول کیږي او له هغې وروسته به ابتدایي او وروستي لیستونه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا تر دې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او بیا یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 2 میلیونه او 8 لکه کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو دغه انتقادونه چې ګواکې دغه کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري ردوي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه غړي سید حفیظ الله هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده ای است که
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بشپړه توګه آماده دی چې د شنبه په ورځ د کاندیدانو نوملیکنه پیل کړي. زموږ کارکوونکي دارالشه او د کمیسیون غړي په 4 ولایتونو کې آماده دي. تاسو به شاهد اوسئ چې سبا دغه پروسه پیلیږي. هر هغه څه چې د کاندیدانو لپاره ضرور دي تیار سوي دي. زه نه پوهیږم چې دغه څرګندونې له کومه ځای کیږي چې ګواکې ډیټابیس او کارکوونکي نه لرو.
ښاغلی هاشمي د انتخاباتو له ټولو څارونکو بنسټونو غواړي چې د انتخاب پر ځای دې له کمیسیون سره مرسته وکړي او خلک دې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تمه ده چې ډګر جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان وټاکل شي. یو شمېر امریکایي رسنیو د ځینو چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی دا خبر ورکړی دی. د 2018 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی. که چېرته سپینه مڼۍ د جنرال میلر ته وبخشي، که چېرته سپینه مڼۍ جنرال میلر ته دا دنده سپاري، نو د امریکا د سنا تایید ته هم اړتیا لري. جنرال میلر اوس د امریکا د پوځ د ځانګړیو سری عملیاتو قمندان دی. که میلر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان شو، دی به د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال وي چې دنده ورسپارل کیږي. د امنیتي او دفاعي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې امریکا خپل قمندانان د ستراتیژي له مخې بدلوي، خو تر څنګ افغان لوري ته پکار دي چې وضعیت ته په کتو بنیادي تغییرات راولي. له دې ډلې ګلنبي احمدزي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تمه وښودله چې افغانستان ته به د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان تر ډیره د افغان ځواکونو په لیکو کې شته کمبودیو ته د نړیوالو پام واړوي. د ښاغلي احمدزي سره په کابل کې زموږ همکار یوسف زاتران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره د نوي قمندان د احتمالي ټاکل کېدو علت څه دی. ښاغلي احمدزي په ځواب کې وویل:
هغه څه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس لخوا نه، مثلا د افغانستان د ناتو قمندان، د ګډو خواوو قمندان دلته نوی مقرریږي، دا خپله د دوی په پالیسي او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلی سم چې البته دلته بیا هم تجربې ته ضرورت ده. دا مخکې سړی به فکر کوم دلته تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره، د افغانستان له حکومت سره، په خاصه توګه د امنیتي او دفاعي سکتور سره ډېر ښه بلدتیا لرله. په هر صورت دوی به خپله ستراتیژي لري، هغه دوی پورې اړه لري.
دوی ستراتیژي وراخه احمد صاحب، دلته افغانستان راتلونکي انتخابات په مخ کې لري.
زه ارزرم د ما مطلب دا ده چې مګه مخکې هم دا خبره کړې ده، بیا هم ویلی سم چې لکه څنګه چې دوی په خپل پالیسی کې یا مثلا په خپل ستراتیژي کې د انکشاف لپاره، د ظرفیت جوړولو لپاره، د مثبت تغییر او تحول لپاره اصلاحات راوړي، تغییر راوړي، د موږ په وطن کې هم په کار ده چې موږ په خپل پالیسی کې، په ستراتیژي کې تغییر راوړو. یعنی تجربې ته اهمیت ورکو، تجربې ته ارزښت ورکو. مجربه هغه څوک چې دغه وطن ښه پیژني، د دې وطن له خصوصیاتو سره بلد دي او د موجوده ناخوالو سره کولای شي چې درسته مقابله او مجادله وکړي او یو ښه مدیریت او رهبری رامن ته شي دې ته ضرورت لرو. دا چې د امریکا په قومندانیت کې دلته تغییر راځي هغه په دوی پورې اړه لري. موږ هم په خپل وطن کې لازم اصلاحات ته ضرورت لرو.
بله بله جنرال صاحب،
هغه د وطن په درد خوري، هغه څوک چې مجرب وي، هغه څوک چې توانمندي وي
بلے جنرال صاحب، دا تغیر و بدلون پداس وقت کی راضی چھ افغانستان انتخابات پر راتلن کی لری او ترچنگ پا یواد کے داعش او دا دولت دو نور وسلہ وال مخالفین و لڈلی دا طالبان و حملے زیات شوی دی، نو کد داخل کو ہم زین تغیر و بدلون راضی تاسو اشارہ اور توکڑا دا خارجی زواکن دو عمی قماندان لبدلون سر استاس پر نظر ساغیز رات لشی پو وزیر کے
دغه تغییر او اصلاح چې امریکا شون دی افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دیوال ده، خصوصا په اوس شرایطو کې د جنگي حالت کې چې اکثرا تمویل او تسلیح تجهیز تعلیمات امکانات دی غوښتل طریقه تنظیمیږي، که حل ته د ظرفیت په لوړولو او یا مثلا د انکشاف باندې کار کوي، دلته هم باید انکشاف او ظرفیت سازی وشي، هغه مجربه کسان چې لازم دی غوی پر اساس کار کوي راشي چې دی غوی کومکونه دی غوی مثلا دغه فیصله دغه چې امکانات او تجهیزات د افغانستان لوري ته ورکول کیږي، هغه درست تنظیم کی، هغه درست مدیریت کی، هغه درست تر اخرنی قدمی ورسی او مفکوره درست ایجاد کی، تر څو وکولای شي چې په ګډه د مشترک مشکل او د مشترک جنگ او د مشترک ناخوال یا د بد امنۍ په اړه باندې موافقتونه ترلاسه کړي.
د پوځي چارو لکتون کې ګلنبی احمدی سره مو مرکه واورېده. ازادي راډیو په منځني صفه 12 نوې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. پرونه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران او د نړۍ د 500 سترو قدرتونو عالی رتبه ډیپلوماټان نن په ویانا کې سره ګوري. وروسته له هغې چې روانه میاشت امریکا متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال لاټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، ډیپلوماټان هڅه کوي د دغه تړون د بې اعتباره کېدو مخه ونیسي. تهران دغه تړون د امریکا په ګډون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. په سټوډیو کې را سره دی صالح صاحب. د ویانا د غونډې په درشل کې د ایران مقاماتو څه ویلي چې څو غواړي چې ترلاسه کړي؟
بل شیبر صاحب ډېره مننه. د اتریش په مرکز ویانا کې د 500 پیاوړو هیوادونو له عالي رتبه ډیپلوماټانو سره د غونډې په درشل کې د ایران رهبران ویلي چې دوی به د تړون هغه برخه چې په دوی پورې مربوطې شي خوندي وساتي. تهران دغه اټومي تړون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې میاشتې پر اتمه له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. د ایران رهبرانو د دې ترڅنګ ویلي چې د امریکا د بندیزونو لبیا لګیدو سره سره بریتانیا، فرانسا، جرمنی، روسیا او چین په تړون کې خپل برخه خوندې پریږدي او دا ډاډمن کړي چې ایران له نړۍ سره تجارت کولی سي. تهران به هم په تړون کې خپل ونډه خوندې وساتي چې په شدید ډول د ایران د اټومي پروګرام محدودول هم پکې شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د ویانا د خبرو په درشل کې ویلي چې دا خبرې به اسانه نه وي، خو موږ به خپل هڅه کوو. شبر صاحب
بله سالی صاحب، ویل شوی چې ایران هم د دې لپاره چې د اټومي تړون برخه پات شي ځینې شرایط وړاندې کړي، په دې اړه کلش معلومات وړاندې کړي.
بله، د ایران پر وزیرانو د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا فشارونه زیات سوي دي چې د ایران د تیلو د خرڅولو او نور سوداګرۍ لپاره له اروپایي هیوادونو ځینې تضمینونه واخلي او د امریکا هغه هڅې چې له تهران سره پر یو بل لوی او قوي تر تړون د مذاکرو لپاره دی له پامه وغورځوي. خامنئي د دې لپاره چې ایران د اټومي تړون برخه پات شي د چهار می پورز ځینې شرایط وړاندې کړل چې د په وینا باید ومنل سي. بل خو ته مکیږي چې اروپایي قدرتونه د اروپایي ټولنې هغه حد سي په ډاګه کړی چې هغه اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو خوندې وساتي چې له ایران سره یې اړیکې ایجاد کړي او دغه کمپنۍ وکول سي له ایران سره خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. ډیپلوماټانو ویلي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یقیني کړي چې دغه ډول کاروبار او تجارت به په ځنګړي ډول د امریکا د بندیزونو له کبله نه اغیزمن کیږي. دغه بندیزونو د کاري تجارت لپاره ایران د امریکایي ډالرو او د امریکا له مالی ادارو استفاده منع کوي. په دې لړ کې د روسیې او فرانسې رهبرانو هم د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په روسیې کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
Nous sommes tous les deux d'accord pour dire nous défendons
موږ به د دغه تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی دفاع وکړو. له ایران سره به پر دې او نورو موضوعاتو خپل مذاکرات ته ادامه ورکړو. موږ په بشپړ ډول موافقه کړې چې د وړاندې تګ لپاره په مؤثر ډول د 2015 کال د رامنځته شوي چوکاټ خوندي کولو ته اړتیا لرو.
د دغه تړون بل لاسلیک کون کې روسیا د چې هڅه کوي دغه تړون له فسخ کېدو یا بې اعتبار کېدو څخه وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په همدغه کانفرنس کې ویل چې ایران په دغه تړون کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
ایران د تړون لمخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړی دي. موږ باید پښتنه وکړو چې دغه تړون د بې اعتبار کولو اساس څه دی. زما په باور د دې کار عواقب به ډېر ناوړه وي، خو موږ د دې تړون د خوندي ساتلو لپاره د فرانسې او ټولې اروپا د تمایل هرکلی کوو.
اروپایي او روسي رهبرانو ویلي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون توانېدلی هغه هدف ترلاسه کړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو څخه راګرځول دي. د دوی په خبره دغه تړون په منځني ختیځ کې د ثبات په ټینګښت کې هم رول لوبولی دی. د دغه تړون له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړی و.
مننه سالی صاحب، و موریدل چې تمه ده نن د ایران او د نړۍ د 500 سترو پیاوړو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتان په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په ارتباط خبرې وکړي. کچرته د ماشام تر بجو پورې چې د ازادي راډیو خبرونې روانې دي په دغه غونډه وشوه، تاسو ته به نور معلومات هم درکړو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکری زئی در غنده ولسوالی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي رادیو ته سلام وایم او د سلام ورسره ټول مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د مبارکي ورسره پیغام پرېږدم. پیغام وګرانو سوداګرو او تجارانو او مسلمانانو ته خصوصا بیا دغه د شنو میوه په دا روژه کې د مسکینانو سره نکشه کوي. ډېر مشان ګران کړي دي او تر پخوا مې یو په دوه ګران کړي دي چې واجه چې شي د واجه خدا د روژه را له خلک ثواب ګټي. تاسې غیران ګټي په غیران کې خو هېڅ شی نشته. سبا به بېرته درته ولاړ شي. نو د چا سره چې سړی نیکي وکړي دا به ډېر ښه وي. دا شان نکي ارزانه کوي. وسلام په احترام.
وعلیکم الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار ما ازادي رادیو ته خپل هیلې وړاندې کوم. بس د سلامه د ننګرهار محترم نوی والی سیب ته ننګرهار ته خره اخلاص وایم. الله جل شانه دې وکړي چې د ننګرهار خلکو لپاره دا والی سیب د خدمت یو مصدر وګرځي. او ورته دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې موږ سرکونه او بلونه ګډوډ پراته دي. د کچاړې نه نیولې تر برکاټکوټه پورې یو 2 کیلومتر اندازه سرک لرو چې څو واري سروې ډیزاین شوی دی او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چارې نشته دی. او یو سکول چې د جړی بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی صاحب محترمه که چېرته دغه زمونږ 2 کیلومتره سرک او دغه پل راته جوړ کړي نو دا به شي. وسلام به احترام.
ما پیغام دا دی به ګریشتو د سوالی نا طالبان دا خاص دا پیغام چې په لحاظ خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي. دا بندونه مخرب وي. دا فلان مخرب وي. ایران او پاکستان د پیسې درکې در توای وای واسه دا بخښه باد باندې دی من باندې بل دی. دا خراب په لحاظ خدای بس کې مرسي بیا ګونه بوم ډکسي باندې د خپل ملک د پاکستان او د ایران لپاره مخرب وي. په لحاظ خدای وسلام په ایران.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدلی شي. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی اس ام اس نه لولو. تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي، خو هیله کوو چې تکرار یو کس عین اس ام اس او هماغه جملې تکرار راونه لیشي، ځکه چې بیا د نورو اوریدونکو مخه ممکن ورسره ونیول شي. او کله ناکله که چیرته دا کار تکرار شي نو بیا د ازادي رادیو له تخنیکي مسؤلانو څخه غواړو چې دغه کس اس ام اس بلاک یا مخه ونیسي. اوس په کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې یو ګډ پوځي کمیسیون د دې ولایت په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې کمپاین پیل کړی دی. په کندوز کې میشته کابل د 111 چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې دغه کمیسیون مشي په غاړه لري وایي چې د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس او د ولایت د مقام د لارښوونې له مخې پوځي کمیسیون د کندوز په ښار کې د تورو شیشو د موټرو د شیشو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه له کندوز څخه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او په ښار کې د جنایي جرمونو د وسلوالو غلاو او د سړي تښتونکو د پیښو د مخنیوي په هدف یو ګډ پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو پاکولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په کندوز کې میشت د کابل د 111 چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلورو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د څه باندې 300 ارادې موټرو تورې ښیښې سپینې کړي او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړي دي.
برای که در ایسام داره مشترکن وظیفه خاص خود اجرا میکنن که عبارت از ایشای
دوی کمیسیون که دی طول امنیتی ارگانون و پرسنل برخه داری او موگ دی والی سای پلار خوان پا خار که دی موتور و طور که خیس پینه و که حقا دی هر چاوی لغیر مسئول و اصلاوالو چخ ناقانون و وصلی را طولو و او همداشن دی کسردب و ببندوبار و افراد و مخنیسو او داغ بهیر پا جدید توگه دی تدویق پا حال که دا او هیڅ څوک زموږ مخه نشي نیولی او واسطه هم نه منو. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپاین به د کندوز په ښار کې تر نامعلومه وخته پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تنه اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورې شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نفات شي.
خوش هستیم که تطبیق شوه. بهترین کار است که قانون د کل افغانستان.
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو. څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي، خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. د یادونې ورده چې د کندز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي، چې له دې وړاندې د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
له سیاست لري د روغتیا ډګر ته مخه کوو. د یو ډول انټي بیوټیک پاړه له اسمت څاروانه واوري.
څېړونکو په یو ډول ګل کې چې یا سمن تمباکو یا نیکوتینا نومیږي یو نوی انټي بایوټیک موندلی چې فنګسونه له منځه وړي. د آسترالیا د ویکتوریا ایالت د لاټروپ پوهنتون څېړونکي وایي چې د نیکوتینا یا سمن تمباکو په ګل کې داسې خاصیت او پپټید موندلی چې یو نوی انټي بایوټیک ورڅخه جوړېدای شي. دا ګل چې خلک یې په کورونو کې د سینګار او تزین لپاره ساتي، د عفونت په وړاندې د دفاع لپاره یو ډول فنګس ضد مالیکولونه تولیدوي. د لاټروپ پوهنتون څېړونکي اوس په دې هڅه کې دي چې د انسانانو د عفونتونو د درملنې لپاره له دې ګله د انټي بایوټیک په توګه کار واخلي. ځینې عفونتونه د انټي بایوټیکونو په وړاندې مقاومت ښیي او ځکه په کار ده چې نوي انټي بایوټیکونه وموندل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي په ایران باندې بندیزونه ډیر شکار دی چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي. نقیب الله مشال د اوروزګان د ولایت له شهید حساس ولسوالۍ څخه لیکي چې شبکه دلته کار نه کوي، مخابراتي شبکو ته باید پاملرنه وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د لوګر په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی، حکومت ته توجه وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي هر ورځ تاسو د سولې خبرې کوي، طالبان به کله سوله کوي؟ دوی خو د سولې خلک نه دي. محمد قاسم ځواک د هلمند نه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید په افغانستان کې د ایران لاسوهنې ته د پای ټکی کېږدي، کنه بدې پایلې به ولري. او شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالی په یو بل سمس کې لیکلی دی. د نجونو مکتبونه زموږ په ولسوالی کې نشته. له دولت هیله کوو چې موږ ته مکتبونه او لیسه جوړ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بللی او رد کړی دی. د دې وزارت موین ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو استاد د اجازه په 22مه نیټه اخیستل کیږي او وروستی لیست به یې له ارزونې وروسته اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې په 13 ساعتونو کې د هوایی ځواکونو په ملاتړ په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یوه جلا خبر پانه کې د اورزګان ولایت په چوري او خاص اورزګان ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 15 وسلوالو د مرګ او 14 نور د ټپي کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي چې د سوریې پر پوځي تاسیساتو د تیر شپې په هوایي حملو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي په وژل شویو کې د سوریې دولتي ځواکونه نه دي شامل، خو هغه کسان چې وژل شوي ښایي حکومت پلوي ملیشي وي. په پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پاریدلو خلکو یوې ډلې په سیالکوټ ښار کې د احمدیانو اړوند د یو سل کلن جومات ګنبدې او منارې نړولې دي او چارواکي وایي د کاناډا په اونتاریو ایالت کې په یو رستورانت کې 14 15 کسان ټپیان کړي دي. تیره شپه په مسیساګا ښارګوټي کې دوه ناپیژندل شوي کسان د رستورانت ته ننوتل، چاودېدونکي مواد یې کېښودل او بیا وتښتېدل.
مخکې تر دې چې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د دینی عالمانو د ونډې په اړه واوري، د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه بحث لرو چې پروژه کې ولې په یو شمېر کورونو کې تاوتریخوالی وي.
کور کلی جوړونکې مریم توخی.
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلی میومنه. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات چې خورې چې میړه مې عملي دی، د ځان لاره شمه بنا روژه کې مسره جنگ شوم، یعنې ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي یې په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کیدای شي له روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي، تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه دی.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالی ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي؟ همدا موضوع مو نن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله من یو تر پایه را سره املا اوسئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر منوریدونکو، روژه د اسلام له 15 بناو څخه یوه بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده او په دې مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو تر څنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدری وکوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تکابل ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې لګلاله څخه ورو
دا مشکلات خوري چې میړم عملی دي روزي مبارک میاش کې کنه چې زه د ځانلار شمه بنه روزه کې مسره جنگ شم یم مشمانو جړی هغه دې سره په زړه ډیره په تکلیف ما روزه نه سی ولې نه روزه نه سی هو مشکلات معنی ورته مسایغان چې دا ته مراد سره نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوته ما په سره منډي خو له لور دغه ما ته پیسې راکما ورته چې ما سره پیسې نشته او دې نه زړه ډیره په تی علاج دې یو یو خاطر نه نستی دا او زه راځم دې دفتر کې د مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او په قاری چې نه ته چې وخت را لیو نه وخت برره ته ډیره واچو دیګر ته د سیو کو هغه سیو کنو ماشومان باندې ډیر بد حال خلک د خوشحالي چې د روزي مبارک میاشته او زه خپه مې چې د روزي مبارک میاش کې بز سر دي سړی سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تخت دی
د کابل د کارته نو سیدونکو نور زیابیا داسې وایي چې دوی په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅوک له چا سره کار نه لري او روزه په ډیره خاتو غتیری هغه زیاتوي چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وایي
شه روزي مبارک میاش کله هم لازمو په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي ټول ترمنځ کورنۍ ټول غړي ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوبم پکې کوو ځکه کله څنګه تاسو کوي په روزه کې خوب هم خپل عبادت دی له خوبه چې راپورته شو بیا د مسپخیل منځنه وروسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتل لپاره یو دا چې یو بل سره مکومه کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلای وي ځکه وایي چې روزه مات تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ پورین تندي یو بل سره په خره ویا د روزه مبارک میاشت تیروي البته کورونا کې خو کله کله داسنه کیږي چې یاد دیګ نه وخت شي یا مال کم او زیات یا خو خراب نه خو کی راځي خو هیڅ وخت هم مشران له طرف ناس جدي عکس العمل څنګه وړاندې نه دی ښودل شي کله هم داسې وشي هغه روزه مات وخت کې هیڅوک ټول پټه خل نه سوي خپل ډوډۍ وخوري کله چې روزه مات شو له ډوډۍ مو خوړل ورو سره هغه نه بیا کوه چې دا شی داسې و نه لپاره تکرار نشي داسې شي خو په هغه وخت کې هیڅوک نه
بلخوا حلیمه حسوی صاحب وایي چې پروژه کې ډیر فشار په میرمنوي د پښلې میا د روزه مات تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره خرابیا وشي ځکه د روزې ترڅنګ د کور مسولیت او کله خو د کور بیرون کارونه هم دوی تر غاړې وي نو کله چې په داسې حالت کې راوی هم بد شي نو ډیره بد اغیزه کوي
نو خبر دا وی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چيني سي اجر او ثواب هم چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه خپل کورنۍ باندېونه باسي ځکه ډیر منفي تاثیرات کورنۍ باندې درلودلای شي په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دی پغه کې کوسنیان هم دي چې کوسنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل خپل مشران څخه زده کوي نو کله چې د غصه د قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قط کې ازما په نظر حتی دوی کې لشي روزینه هم متنفر شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کې لشي روزه او سیتی نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوشنیانو په مشرانو هم ډیره غیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره حدا خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سمو په خويندو باندې البته ډیر منفي غیزه کیندل شي تر ډیره حدا د ډیره کورنۍ لیدلې دي چې د لاس ته تاریخوال رمختی یندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروجه برکتی میاشته اجر لري اما شته د کورنۍ چې داسې سوز پکې پیدا کیږي داسې او تخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دې تل پکوي او دا دعا کوي چې خدای پاک د میاش زر تیر کړي تر څو دغه حالات نش موږ سره لاس او گریوان یو خلاص شور څخه
تاسو اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
د کابل د خوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم ځکه قهر او غصه کوم چې دا پخپله د غصې لامل کیدی شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما د دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخواله کوي. ګوره علتونه به دا وي که چرته موږ په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په هماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي، د په قهر کېږي، د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي، وهل ټکول پکې راځي، خصوصا ماشومان ډېر زیات تهدیدوي. او ګورې تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخواله د انسان د عواطفو سره تړاو لري. کله چې یو څوک په قهرېږي د نورو خلق چې د هغو هم په خپله دی او هم د ده خواهشاته چې نور خلق دي، د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي. او د هغه خلک چې په دې باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولی، هغو باید د ریلیکسیشن نه کار واخلي، ځینې د میډیټیشن او ریلیکسیشن نه دیوشي کولی چې هغه ځینې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچي تر څو وشي کولی چې د دیو قهر یا غصه کمه شي او بالاخره دیو په عملي شکل باندې په غصې باندې لاس پورې نه کړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړو. ډېری کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومانو سره، میرمنو سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یوه میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملي تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم په الله جل جلاله باندې، د قوي ایمان او د هغې الله جل جلاله سره چې کوم تعهد موږ لرو د مسلمانۍ، د هغې هغه عملي ننداره کول دي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي، تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه ده. کله چې یو څوک بیا روژه هم ولري او روژه د ښه مسلمانۍ، د ښه سړیتوب، د ښه مور توب، د ښه پلارتوب او د ښه انسانیت ننداره باید وي، نه دا چې د بد اخلاقیو مثلا په کور کې د ګډوډیو، په نورو باندې د ظلم او د بدو خبرو د تحمیل ذریعه شو. دا چې په کورنیو کې څوک په ماشومانو باندې مثلا پټکی کوي یا په هغې باندې ظلم زیاتی کوي یا په ښځو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله داسې راځي چې مثلا یو څوک یو دیګ خراب کړي، هغې ته بیا خلک په روژه کې پقاري ښځې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته تاسو مثلا یو رزق کېښودل شو، یو روزي کېښودل شو، تاسو هغه په تبه نه وه نم خوړله، نو بس غلي شئ، هیڅ مه وایئ. معنا دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شئ.
هغه څوک چې روژه هم نیسي او بیا په کورنۍ کې تاوتریخوالی کوي د کورنۍ د غړو سره، دا روژه به څنګه وي؟
په روژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چنده ثواب، همدارنګې ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دی همدومره ګناه هم پکې بد ده. سری الله جل جلاله په دې باندې ډېر فقاریږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغوی باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپلو ماشومانو باندې، نو الله کس ته فقاریږي. دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پځی کیږي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي ډیر روژنیون کې داسې دي چې یوازې هغوی ته لوږه او تنده پاتې کیږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډیر قیام کوونکي، د شپې ډیر عبادت کوونکي داسې دي چې یوازې بې خوبي ورته پاتې کیږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم په روژه کې یې خیر دی.
څه باید وشي؟ کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې منځته نشي او روژه مو هم سالمه
ګوري. د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم موږ په ځای کړو، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا دلته دا دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسي د هغې نه لاس بند کړو او ځان ترې بند کړو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لرې وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې
دغه روژه زما د پاره ده او زه به د دې ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله د هغې حکم کړی دی. او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، هغې هم نیولې ده، مثلا کورنۍ هم روژه نیولې، نو په هغوی باندې ترحم وکړئ. دې په ځای باندې چې مثلا په هغوی باندې پټکې وکړئ یا قهر په وکړئ یا په غصه وکړئ یا بد اخلاقي وکړئ، د دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغې ته نفقه اضافه کړئ، په هغې باندې ترحم وکړئ، هغې سره ښه سلوک وکړئ، د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه سلوک وکړئ، د خپلې کورنۍ سره هم ښه سلوک وکړئ. نو انشاءالله چې زموږ استاذ روژه به ډېره سالمه تېره شي.
دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یو ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخ کې همدغسې ورته یو ناسته ترسره شوې وه. ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یو ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په روانې جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو. او په خبرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد ملمد. مولوی صاحب تاته هرکلی او خرغلاس وایو. که پاید لدینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسه ترسره شو، ویل کېږي داسې چې سوخرو سبا په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ته تاسو د برنامې درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم، او د رمضان د مبارکې میاشتې مبارکي او د روزو د قبولیت دعا وایم. علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې، په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. هر کلی کې مسجد وي، هر کلی کې علما وي، دغه کلی خلک هغه هلته د هغوی اقتدا کوي، د علماو خبرو ته غوږ نیسي. په وړه سطح باندې کلی وړه اداره ده، بیا دارنګه ښارونو ته چې راشي هلته هم علما وي. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. کله کله په کلي کې د قومونو ترمنځ ستونزه راشي، د دوو کورونو ترمنځ هم ستونزه راځي، خو هغه بیا د علماو په واسطت سره حل شي، د سپینګیرو په واسطت سره. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیري راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کښېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادو نه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. او دریم طرف کې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل اهداف لري. او همیشه خصوصا کله نه چې د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅه کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغسې چې مداخلی وي، او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه داخل وي، په دې کې خپل علما چې موږ ګورګور علما خپل د دې جنګ قرباني دي، په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو اولسو کلو کې دا په شهادت رسېدلي دي. هغه چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل. حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وای چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علما او شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړي دي؟
دا خبره صحیح ده چې داسې یو تصور شته، یو خیال شته چې دا جنگ دینی بڼه لري. مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کېږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ وایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد، مسجد وژل، مسجد بمباري، په مسجد کې مونځ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کیږي، مدارس، مکاتب، تعلیمي مراکز، بازارونه، کدرونه د دې هیواد، سیاسيون، قومي مشران، ملکان، اطراف او خورونه، دا ټول د دې جنگ قرباني دي. او زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي. داسې جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه، هم د علماو د شورا افرادو له خپل منابرونه، له خپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره له دین، یعنی د ډیر وړې ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو 10 کاله، 10 کاله، 15 کاله، دغه علم څومره، دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضې رسمي علماو بیانیې ورکي چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان ISI هغوی ته ټریننګ ورنه کړي، هغوی ته وسایل ورنه کړي، موټر سایکل ورنه کړي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنه کړي، د شاګرد عمر هم دومره نه وي، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه وي، هغه په خبره هم نه، هغه بیرته خفه وي. خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لوړ قدرتونه لاس لري. نو زه هم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي، ISI کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي. نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبه ورکول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمېر عام خلک په دې عقیده واوسي چې دا جنگ چې دا دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکي، تبه نه غوي دې ته تبلیغات کړي دي، عام خلک ته یې لږ تر لږه دا ذهنیت ورکړی دی چې دا جنگ چې دی جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولې تر اوسه پورې تاسو لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورنه شو کړلی، او هغه خلک چې هغوی مثلا د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ځي، هغوی د نظام په ضد باندې راپورته کوي، هغوی خو تبن په یو غلط فهمي کې دي ستاسې په وینا باندې، هغوی ته ولې تر دې دمه د افغانستان علماو دا قناعت ورنه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشاک افغانان دي؟
بالکل. اول خو چې وګورو د یو قسم فاصله رامنځته شوې ده، د ښار او د اطراف، د ښار خلک اطرافو ته نشتل، اطراف چې موږ وګورو په اطرافو کې یو بل حکومت، هلته دغه حکومت په حضور کې داسې خبرې کول براله، هغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم، عام خلک پوهیم دي، ډېر خلک اوس پوه دي، حتی که یو عادي سړي نه پوښتنه وکړي نو هغه پوهېږي چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده. او عام خلک دې لیکو ته نه ځي، طالب صفوفو ته عام خلک نه ځي، ډېر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي، له هغه ځای نه تغذیه کیږي، له هغه ځای نه پیشکاری کیږي. نو هلته داسې یو پر امن ماحول مساعد، هلته موږ چې ګورو خبرېږو شفاخانې دي، د دوی د زخمیانو تداوي کیږي، هلته بېخي د دوی ته دا وسایل، یو عادي حمله چې کیږي هغه اقتصادي ده، په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه وړل کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې، طالبان وایي چې موږ ته خلک کومک راکوي، زکات راکوي. نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولای. ته یو خاص هدف ته، زه به د انټرکانټینینټل وصل حمله مثال درکم، زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم. له 50 چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، 15 کسان 18 ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالوي، دې سره چې داسې لاس نه دلته دته نو د سړی سوای نو سړی نشوالې چې دته خاص د عام خلکو سره د سره قدرتونه دي د سره د نړیواله شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره عام خلک په دې کې نه دي صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نام د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي
مولوی صاحب په تیرو ولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسو په وینا باندې هغه عالمان چې د جنگ خلاف دي هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په خارونو کې د منبر د لارې نمخ ته تاسو یادونه وکړه فکر کوي چې دا قناعت وړ دي تاسو ته زیات خلک اصلا په دې انتخاب کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي موږ څو وارې داسې مجالس دایر کړل لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده په حکومت کې نه ده ته راځي لکه د چارې صدارت پې قربانیان څوک دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان دمو په شهادت ورسول دا هم قربانیان څوک چا جواز ورکړی ده اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره مخالفین نه شو ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده له موږ سره د کوم عالم فتوا ده مشخص عالم نشو کولای او موږ سره داسې فتوا شته چې دیوبند فتوا کړې ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژني دا حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړې ده د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقل د ملکی خلک وجل د ماشوم په دې پوي کې چې د حرام نو دلته د خلکو اوس خو د نه پوي نشته خلک ټول پوي دي اصل منشه منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فراه جنگ ته سوګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورول شول شي د دې بو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې د په مهار کې نو دی اغل پر ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې و د برنامه غو جوړ کړې و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ کړي
موري سپتا چې د خپل تبلیغاتو یادونه کوي او د علماو د مسولیت چې ادا کړي دي نتیجې فکر کوي چې ورکړي د تر دې دمه
نتیجه خو متاسفانه چې دیش نتیجه نه دا ورکړي خو زه به دا وایم چې نتیجه نور کولو درایل شي دي د نتیجه نور کولو درایل دا د سدا جنگ د علماو په اختیار نه ده دا د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمېدلو توقع له علماو نه کول شي تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې دي تمویل کوي کوم خلک چې دي جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشي خونساشي اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي لکه سمو د مخ کې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مونږ مطمئن مو د سلګ خیال شو چې دا سه فشار راشي پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار هم حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تر پاسول تقریبا په سلو کې 30% د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشي کېدلی چې لګ تر لګ خلکو ته دا قناعت ورکړل شي علمانو لخوانه چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي
باید هم د څه شوی خو دلته مسؤول موانع دي د علماو په مخ کې موانع دي اول تهدیدات امنیتی علما خپل لکه د موږ د شورا شپې ته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسیدلی دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیث یا د مدرس په حیث یا د خطیب په حیث یا د شورا د غړي په حیث او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسیدلی دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو لنډ نمونه یې څو موده مخکې دي جلال آباد یو عالم عبدالظاهر حقانی دغه سي مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي دویم خلک هم چې ګوري د تلويخ کلونو افغانان په جنگ کې دي یو ځل قیام شو دغه متاسفانه د مجاهدونو غا قیام نتیجه ورنه روسون په سوخت لکه افغانستان په جدي دي چې سبات خواته تللی وي یو حکومت راغلی وي هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې سول اغه نه خلک ډیر مایوس شول نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په تلويخ کله خلک تقریبا یو قسم سترشوي غوندیم دي
مولوی صاحب ډیر زیات مننه مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتون په توګه په انډونیزیا کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د عالمانو ناسته او استاذ په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ بم ناسته تر سره کیږي ولی تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن ووهي.
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا ده چې یو خو د افغانستان دا وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند در حال کې طالبان د امریکایانو نه مخکې جنگیدل، نو که چېرته دی جنگ دی خارجانو په خلاف نو ولې دی د مجاهدینو سره جنگیدل؟ او ډیر مناطق نه خارجان هم وتل، هلته هم سوله نه ده راغلې، اوس په فرا کې خارجان نشته، دی جنگیږي، هر چېرته دی جنگیږي. نو دی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده. نو داسې یو وضعیت. دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي، ډېر مخلص خلک هلته شته. حتی یو عالم پاکستان، یو عالم مفتي تقي عثماني په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کېږي. نو صراحت دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل یاد کړه، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې راوځي، دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. یو خبره دا کوم. دویم، پاکستان کې چې کوم علما دي هغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجع د هغې منشا سرچشمه د پاکستان استخبارات ته رسېږي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي، او دا نه د نو منطقي استخبارات. نو تر څو پورې هغه مهار نه شي، علما خپله قرباني دي دې جنگ.
ډېره زیاته مننه مولوي صاحب،
خیر اوسې تاسو.
خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.